درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4:00 د ازری رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، ولایت په ولایت خبرونې ته ځانګړې شوې ده او په لوګر خبرې کوو. د لوګر والی او د ولایتي شورا رئیس مو ملبانه دي. هله لرو چې د لوګر ولایت اوسیدونکو به ټلیفون راوکي او د خپل ولایت ستونزې به له خپل والی او د ولایتي شورا له رئیس سره شریک کړي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشتې جلال زی راټول کړي.
اوریدونکو سلام، پام وکړئ د سات مهمو خبرونو سرخط ته. په بغلان کې د برېښنا ریاست وایي چې که د برق د پایو د جوړولو لپاره د دوی کار ښه پر مخ ولاړ، شاین ترنن شپې کابل ښار ته برق ورکړي. د افغانستان د قبایل او سرحدونو وزیر هلمند ته تللی او د هلمند خلکو له استازو له هلمندیانو سره د ټاپي پروژې پر امنیت خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست په کابل کې د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې وایي تروریستي ډلو ته یې وسلې ورکولې. او نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریې محاصره ښار دیر زور ته د هوا له لارې بشري مرستې واستوي. پوره خبر نو واوري. د بغلان د امنیه قومندانۍ سرپرست جنرال ایواز نذیرین آزادی رادیو ته وویل چې د دغه ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د برښنا د تخریب شوو پایو د رغولو کار ښه پر مخ تللی دی او دغه کار لا جریان لري. د بغلان کې د برښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین غوري هیله څرګنده کړه چې کله دوی لپاره جدي ستونزې نه وینو، د نن ماخستن پورې به کابل ښار ته برق ورکړي.
والا همین کار را که ما تلاش کردیم، اگر این کار ما نتیجه بده خواهیم امشب میتونه که کابل برق بگیره، اما بازم مشکلات هست. ساحت که سرک نداره
شغلی حیدری وویل چې کچری په سیمه کې ستونزې موجود وي نو دوی به بیا هم یوازې د شپې لخوا کابل ته برق ورکوي. دا په داسې حال کې د چیر پوټنه وای د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد ته صادراتي برق زیات کړي. تاجکستان اوسمهال افغانستان ته 100 میگا واټ برق ورکوي. د تاجکستان مطبوعاتو ویلي چې افغان حکومت غوښتنه ورسره کړې چې دغه صادراتي برق حجم 150 یا 180 میگا واټ ته لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څونو راځي د کابل ښار تر ډیره هدا برق نه لري. په زیاتو سیمو کې انټرنیټ قطع وي او په ډیرو سیمو کې خلک حتی د څښاک پاکي و په سختي پیدا کوي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر له ترکمنستان تر هند د طبي غاز د نلیک د پروژې ټاپي د امنیت پړه د هلمند د خلکو لاستازو دینی علمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې نلیک زیاته برخه په هلمند کې تیریږي. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبريالان ته وویل چې امنیت دغه پروژې لپاره یو مهمه مسله او شایي وغټه ستونزه ده.
ستونزه خو واقعاً ستونزه ده او مشکل ده، خند کده شي، خو خندونه به دولت په همکاری او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به ان شاء الله د خندونو په لمنځه وړلو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر هم دا رجمنه وکړه چې د هغو رپورټونو په اړه به هم له خلکو سره خبرې وکړي چې وایي یو شمېر پاکستاني پوځیان د هلمند دیشو او برامچې ولسوالیو ته راوښتي او د ځینې تاسیساتو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه نیولي چې تروریستي ډلو ته یې وسلې او مهمات لېږدول. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي دا کسان د سروبي ولسوالۍ، د بګرام ولسوالۍ او د کابل اوسېدونکي دي. له دوی سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوې دي. د ملي امنیت ریاست وایي د کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ یې په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتل یې چې د تروریستي حملو لپاره یې ننګرهار ته ولېږدوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بنګلاديش کې د شلو اوریز کرکټ په نړیوالو مسابقو کې د غوراوی لپاره په ځانګړو سیالیو کې نن د متحده عربی اماراتو د کرکټ د ټیم په وړاندې لوبه کوي. په دغو لوبو کې لشتلجه اته آسیایي ټیمونه دي. د افغانستان راتلونکي لوبي به لامان او هانګ کانګ سره وي. نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریه محاصره شار د ریزورت د حواله لاري بشري مرستې واستوي. ملګری ملتونه وایي چې د روسیې الوتکې بل هوا د مرستې د موادو بستې په د ریزور کې وغورځوي. د ریزور شار د اسلامي دولت یا داعش په کړۍ کې کلابندې. د ملګرو ملتونو ویاندي او په دې سازمان کې د روسیې استازي ویلي چې د خوراکي موادو نړیوال پروګرام به د روسیې د یو ملکي هوایي چلند په قراردادي الوتکه کې دغه مواد د ریزور ته واستوي. ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې هم د مرستو رسولو لپاره د روسي شرکت لالوتکي کار اخیستی و. د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې په جنیوا کې په خپله دوهمه غونډه کې د سوریې 13,000 ښارونو کې خلکو ته د مرستې د موادو په رسولو خبرې وکړې. د روسیې حکومت وایي چې ارمنستان ته یې د روسي وسلو د اخیستلو لپاره 200 میلیونه ډالره پور ورکړ. د روسیې پر یوه حکومتي انټرنټ پاڼه لیکل شوي چې په دې پیسو به ارمنستان د راکټ ویشتونکي دستګاوي، د هوایي دفاع سیسټمونه، د رادار سیسټمونه، ځانګړې نقشه ویشتونکي ټوپک، زغروال موټر او نور جنګي مهمات ترلاسه کړي. د دې موافقې پر اساس به ارمنستان روسیې ته 10 کاله وروسته د دغو پیسو 10% ګټه هم ورکوي. د ازبکستان څخه یو خبر وایي چې د هیواد په ختیځ کې د جیزا د سیمې محکمې نن لږ 15 تنه د افراطیت بیلتون پالنې او رنګکاری په جرم په 15 او 12 کلونو زندان محکوم کړل. یو تن چې نن په 2 کلونو بند محکوم شوی دی ایسوای او په خټه ارمنی دی. د دې مېرمنې نن ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې په سپتمبر کې نیول شوی و او د بېګناهۍ ادعا یې کړې ده. د دغه ارمنی سړی خپلوانو ویلي چې په ازبکستان کې سیمایزو چارواکو د دې لپاره چې د هغه د کبانو یو ستر فارم ورڅخه ونیسي پر هغه د افراطي فعالیت او نورو تخریبي کارونو داسې تورونه لګولي دي. د ارمنستان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د ازبکستان حکومت ته یې په دې مسله باندې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده او غوښتنه یې ورڅخه کړې وه چې د دغه ارمنی سړي د نیول کېدو مسله سمه وڅېړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مو مخکې ویل ولایت په ولایت نننۍ پروګرام مو لوګر ته ځانګړی دی. د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی او د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل زموږ مېلمانه دي. لوګر د کابل په جنوب کې موقعیت لري. پکتیا، غزنی، ننګرهار، میدان وردګ، نور گاونډي ولایتونه دي. لوګر نږدې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. پل عالمي مرکز دی او ازره، برکی برک، سر خروار، خوشی او محمد آقای اوسوالی یعنی دي. هله لرو چې درانه اوریدونکي په ځانګړي ډول د لوګر اوسیدونکو به د خپل ولایت د چارو په اړه نظرونه څرګند کړي او د ټلیفون له لارې به زموږ له مېلمنو سره خپلې پوښتنې او دغه راز وړاندیزونه او نظرونه به شریک کړي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانومه، خو د افغان ویسیم د 1800 شمیرې له لارې سر له اوسه کولی شي چې موږ ته پیغام راوستوي. ځینو اوریدونکو دا کار کړی هم دی، ورڅخه منندوی. همداراز د فیسبوک له لارې خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریکې کړئ. د سکایپ پته او دغه راز د ټلیفون شمیرې به لږ وروسته تاسو ته اعلان کړم. لومړی هم د لوګر والی ښاغلی محمد علیم فدایی تاسو ته هرکلی وایم چې زموږ بلنه مو منلې ده. یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې پوښتنې لیکلې دي. یوه پوښتنه هم د غلام سرور دی، وایي چې لوګر کې ستاسو د کار له پیلیدور او روسته یو شمیر پروژې اجرا شوې دي. که د دغو پروژو په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
جناب سروش تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. او همدارنګه بل مشرف علما د ولایتي شورا غړي وکیل صاحب هم عبدالعزیز ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لوګر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو پوهنیز، کرنیز او یو د معدنونو او همدارنګه د جغرافیایي موقعیت له نظره یو ډیر مهم ستراتیژیک او د نه یوازې د کابل دروازه ده، بلکې حتی له هغو ولایتونو سره چې تاسو یې نومونه واخیستل هغې نه پرته له پاکستان سره هم یو وړوکی سرحد لري. د دې زه په لومړي سر کې مخکې چې پروژو ته راستم، مهمه زموږ لپاره د پروژو نه مخکې د ولس رضایت، د ولس ملاتړ او د حکومت او ولس ترمنځ هغه کوم واټن چې ویل کېږي موجود دی، د یا 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 کیدای شي د معلوماتي خلل وجنه موجود وي په دغه باندې غواړم یو څه تماس ونیسم زمنګ لپاره له هر څه د مخه زه غواړم د لوګر ولایت د شریف او مجاهد ولسنه او همدارنګ د ولایتي شورا د مدني ټولنې د بنسټونو او همدارنګ زما د دپنځوس کوم چې اداري دي د دوی د ټولو کارکوونکو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم چې هر هغه څه چې موږ په دې ولایت کې کړي دي په دغه کمه موده کې هغه ټول د همدغو ولسونو او همدغو ادارو او د همدغو مسؤلینو د زحمتونو او د دوی د منډو ترړو نتیجه ده. یعنې د دې یوازې زما له امله نه دي بلکې دا دغه ټولو په دې کې ونډه ده. که د دوی ملاتړ نه وای شاید موږ دا کارونه سرته نه وای رسولي. اما غواړم همدغه د غلام سرور خان پوښتنې ته راشه. موږ لومړی د ملي پیوستون 155 پروژې چې تقریبا 230 میلیونو افغانیو په ارزښت کې دا مو ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د لوګر ولایت د ولس هغه اساسي اړتیا چې هغه د لوګر د پوهنتون موضوع وه، هغه سیاسي ستونزه هم حل شوه، د ځمکې ستونزه هم حل شوه او څلور ودانیو عملي کار پیل شو چې دغه کار هم اوس 30% بشپړ شوی دی. همدارنګه له کابل څخه لوګر ته د برېښنا د انتقال موضوع د هغوی د استملاک د هلته حتی دغه کابل کې د 950 پایو چې کوم مشکل و په لوګر کې کوم مشکل و د استملاک کوم موضوعي والا دغه نهایي شي. لوګر په العالم کې د برق دپاره د سبسټیشن عملي کار پیل کول چې 40 میګاواټه د برېښنا ظرفیت لري. یو تقریبا 12 ورځې مخکې د کابل لوګر د دوهم لین قرارداد د سړک هغه هم نهایي شو. د نایب امیر الله خان لوګری 320 روغتون چې تاسو پوهیږئ دا د پاکستان د هیواد لخوا تمویل کېده، کله چې په موږ په کابینه کې دا موضوع مطرح کړه د لپاره کمیشن وټاکل شو، د مالی محترم وزیر هغه پاکستان ته سفر وکړ او بلاخره د هغې په نتیجه کې پاکستان سره دا توافق وشو چې هغه به د نایب امیر الله خان د 320 روغتون چې دا د همدغه تقریبا سیمه ییز بلخانه والم روغتون دی د دې دپاره به هغوی 540 میلیونه پاکستاني کلدار د ساختماني کار دپاره چې هغه بشپړ کړي او 458 میلیونه پاکستاني کلدار به د هغوی د تجهیزاتو لپاره ورکړي. او په عین حال کې موږ د هماغه سبسټیشن نه تر شفخانی پورې د برېښنا مسؤلیت دا د افغانستان د مالیه وزارت او د افغانستان دولت پر غاړه باندې واخیست چې دا هم د لوګریانو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. د دې تر څنګ د صنعتي پارک د ځمکې د انتقال موضوع وه چې هغه هم حل شوه. د صنعتي پارک چې کوم قراردادي و هغه کار پیل کړ او په راتلونکي کې هغې دپاره د سبسټیشن د جوړولو موضوع هم د اوبو برېښنا وزارت سره تر بحث لاندې ده. بله موضوع د مس عینک کې تاسو پوهیږئ چې د مس عینک په وړاندې باندې څلور اساسي ستونزې موجودې وې چې د امنیت ستونزه وه چې هغه موږ 100% د امنیت لپاره و د مس عینک لپاره شرایط برابر کړي دي. بله موضوع هلته د ماین پاکولو موضوع چې د MBC د مؤسسې په مرسته باندې موږ د ماین پاکۍ ټوله ساحه په دغه څلوېښت کلونو کې یا دېرش کلونو کې چې هلته ماینګزاري شوې ده د مختلفو ډلو لخوا نه د جهاد وخت یا په داخلي جنګونو کې یا په نورو وختونو کې چې شوې ده هغه مو مکمل پاکه کړه. د ماین پاکۍ سند یې ورته ورکړ او همدارنګه هلته د 8 کلو د استملاک موضوع چې خوشبختانه د معدن وزارت او د اراضي عمومي مستقل ریاست چې کوم وړاندیز کابینې ته کړی و هغه منظور شو. او بلدی تاریخي آثار خبره ولا چې دا هم بهانه کېدل چې تاریخي آثار وخت نتي کېندل وخت نتي. بل اخر غیر لپاره موږ د میوزیم د لپاره په محمد هغه ولسوالي کې د جیر بزمکم هم موږ تثبیت کړ او د دې د جوړولو لپاره د معدن وزارت پیسې هم تثبیت کړل. او د دې ترڅنګ موږ په صحیح بخشونو کې زموږ خدمات کړل چې زلمای راغلم په څلور ساعتونو کې دا 30% اوس دا 30% نه 50% د زموږ صحي خدمات لوړ شوي دي. او همدارنګه زموږ مخابراتي پوشش د 50% نه 50% ته ټول شوی دی. زموږ ملي عواید په دې وخت کې 30% زیات شوی دی، تقریبا 133 میلیونه. هدف و چې هغه 133 میلیونه ته رسیدلی دی. او د دې تر څنګ نور د عامه کتابتون موضوع ولا چې هغه بشپړ شوه، د لینکن ښوونیز مرکز چې اوس هم په کې مهم مرکز دی، د لینکن ښوونیز مرکز چې په انفارمیشن ټیکنالوژي او معلوماتي ټیکنالوژي په انټرنیټ هلته د انګریزي ژبې او کمپیوټر او نور مدیریتي زده کړې ورکول کېږي. دا هم تقریبا اوس عملا
ډېره مننه سلامت اوسې فدای صاحب، سلامت اوسې.
او اشاره وکړه چې ولایت په مقام کې مونږ یو شارت دی، یو څلور شمیره شارکوډ فعال کړو ترڅو مونږ غواړو چې د ولس هغه ستونزه مستقیما د والي له دفتر سره شریکه شي او هغوی ستونزو ته مونږ په وخت باندې رسیدګي وکړو. البته دا په انکشافي اړخ کې هغه عمده مسائل دي، نور واړو کوچني نور ډېر موضوعات چې دغواړو پېژنې باندې اوس
سما ډېره زیاته مننه. بلې، د امنیت په ارتباط به هم خبرې وکړو. یو شمېر اورېدونکو پوښتنې هم کړې دي، بیا به هیله وکړو له تاسو څخه چې لن لن ځوابونه ورکړئ. فکر کوم چې پوښتنې ډېرې دي د لوګر په ارتباط، او په دې هم له تاسو مننه چې د ښاغلي عبدالولي وکیل دنده مو اصلاح کړم. ما د ولایتي شورا رئیس معرفي کړ. ښاغلی وکیل ډېره موده د ولایتي شورا رئیس و، ما فکر کوم چې لا هم رئیس دی، لیکن په دې وروستي ځل چې انتخابات وشول د ولایتي شورا نوی رئیس ټاکل شوی دی. عبدالولي وکیل هم د ټلیفون لالارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. وکیل صاحب، یو اوریدونکي له تاسو څخه پوښتنه کړې ده. سمسور حبیبزي وایي، تاسو د ولسمشر لخوا په یو هیئت کې آزرې ته تللي وي چې وضعیت یې ډېر خراب دی، که اوریدونکو ته د آزرې په اړه معلومات ورکړي چې د څه لپاره تللي وي او کوم مشکلات مو حل کړل او یا مو وڅېړل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، له تاسو نه د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو نه په ملي مسایلو باندې ولایت ولایت پروګرام کې خلک خواخوږو سره شریکوي او غږوي، او جناب محترم والي صاحب څخه چې یو کاري ظرفیت لري، یو ځوان والي ده، او په لوګر کې تر د دې پراتک سره واقعا څه مثبت تغیرات واضح ډول لیدل کېږي. مننه کوم چې په دې پروګرام کې د لوګر د خلکو په خدمت کې یاستئ. جناب نبی صاحب درناوی کوم. جناب والی صاحب چې کله لوګر ته راغلی په خپل لومړي سلورزنی پلان کې، چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په ټولو والیانو باندې د فشار راوړی دی چې باید په هر روبه کې دوی خپل پلان ورکړي او د هغې معلوماتونه ورکړي، چې دوی له پلان سره سم ادره کې ځینې مشکلات ول چې په 1500 کم کې د ادرې لاره نه وه خلاصه شوې. د فدایي صاحب له راتګ سره نه تنها دا چې لاره خلاصه شوه، بلکې د ادرې د خاکی جبار نوی سرک چې افغانستان تاریخ کې یو نوی باب د زموږ لپاره د سرک پرانیستل شو، او د ازرې مستقیم د کابل لارې له لوګر سره په داسې لنډ ادرس سره وتړل شو چې اوس د ازرې خلک چپ له دې زمې څخه چې اوس د واورې په ادرس بند شوی ده، یو نس بس بیرته خلاصېږي او په 2 ساعتو کې کولی شي کابل مرکز ته رسیدګي وکړي، او له هغې نه د افغانستان په هره برخه کې دوی مشکلات حل کړي. د غیر ولس په 10 کلونو کې د افغانستان له مختلفو وزارتونو نه یو پروژه د بسازي او د عمران هم نه لرله، چت د ملي پیوستونو پروژو څخه او د ملي امنیتي ځواکونو له حضور څخه چې په ادره کې و، مګر د ادره خلکو په ډیر غیرت سره له دې مشروع نظام څخه دفاع کوله. هماغه چې ولسمشر د 2015 حکم په اساس د کلو پراختیا وزیر د محترم فدایي صاحب په وړاندیز باندې چې دوی وړاندیز کړی چې د کابینې یو هیئت ادره ته ولاړ شي او په ادره کې د خلکو مشکلات واورېدل شي. ښاغلی درانی صاحب د هیئت په مشرۍ کې زه ورسره غلی ټاکم، ادره ته ورېږو. بالاخره د ادرې د خلکو غوښتنې راټولې کړلې، او هغوی د 1500 ګڼا حکم په اساس زراعت او بیاری، فائدانې، معارف، کرکټ بورډ، انرژي او اوبو، ارګانې محل، حج اوقاف، ستره محکمه، د معدن وزارت او د ساتامي او د کلو پراختیا وزارتونه موظف کړل ترڅو ادرې ته لاړ شي. په ادرې کې عملا د خپلو پروژو او د خلکو د غوښتنو په برخه کې سروې وکړي، د هغوی ضرورتونه راټول کړي، او په عملي ډول باندې د 15 کال په شروع کې په ادرې کې عمراني د ساختمان چاري شروع شي. دا یو څنګه په ادره کې یو پولیس د مکتوب په اساس د ولسمشر د حکم په اساس هیئت موږ سره په ادره کې حضور لري. د زراعت او بیاری وزارت درې لوی پروژې چې یو له هغو څخه عملا شروع شوی ده، د مالدارۍ او باغدارۍ چلپي پروژه، د ساتامې، فایدامې، معارف، انرژي، واب، ارګنای محل، حج اوقاف، او د چوار له سو وزارتونو ټول نمائندگان په اړه کې خپل پروژې سروې کړي، کلی په کلی د خلکو غوښتنې راټولې کړي، د دې لپاره یو کمیټه د موینانو راکړې ده چې د کمیټې په راس کې محترم درانی صاحب او جناب والی صاحب او زه د دې کمیټې غړیتوب لرو، او بلاخره په دې باندې به انشاءالله په راتلونکي کال کې عملاً کار شروع کیږي. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، د حضرت په ولسوالۍ کې په خپل کاري سفر کې یم.
بله، ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. والی صاحب، یو اوریدونکي اسما بیبي په نامه د فیسبوک له لارې نه هم پوښتنې کړې دي، خو پنځه به در سره شریکې کړم، کلن لنډ ځواب ورکړي. وای د مس عینک کار ولې په ټپه درېدلی دی؟ وای بل پوښتنه ده چې د ولایت تفریحي ځایونه ولې په بلند منزلو ودانیو بدل شوي دي؟ د کرومایټ معدنونه څخه ولې استفاده نه کیږي؟ او بل دا وای چې د کرورونو ډالرو لرغوني آثار له عینک څخه څنګه ورک او نادرک شول؟ که فکر کوم چې دا څلور پوښتنې هم ډېرې دي، که هیر منشي کلن لن ځواب ورکړي.
د مس عینک ما مخ اشاره وکړه چې کوم کارونه پر موږ پورې تړاو درلودي، نو په ولایت پورې، ځکه دا یو ملي پروژه ده او د دې قرارداد چې دی دا په ملي کچه باندې کیږي. اما ټول هغه بهانې چې د مس عینک پر وړاندې باندې خنډونه جوړول، هغه موږ د ولایت په کچه باندې حل کړل. همدارنګه د کرومایټو او د معدنونو موضوع تاسو پوهېږي چې تر څو پورې چې بشپړ امنیت نه وي او ولس په دې اړه باندې هم پوره داخل نه کړو، زه فکر کوم د معدنونو نه او د کرومایټ او نور کومه معدنونه چې دي، د هغوی قرارداد ورکول دا به کله نا کله د دې پر ځای چې موږ ګټه وکړو سات په تاوان باندې بدل شي. تر دې چې د کرومایټ یو قرارداد اوس په محمد هغه کې هغه قرارداد ورکړی دی، هغه کې کار روان دی. اما د دې پر وړاندې بیا هم موږ د ولس مشارکت او د هغوی نظارت او د هغوی مالکیت موږ ته ډېر مهم دی. او بله موضوع دی تفریحي پارکونو په اړه باندې چې کوم خبره ده، د انکشاف وړاندې باندې لویه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې موږ واحده احصایه نه لرو. یعنې یوازې په لوګر کې موږ په شپږ ډوله احصایو باندې پلانګزاري کیږي، او د دې تر څنګ مختلف پلانونه، ماستر پلان، منطقوي پلان، بیا د دې لپاره انکشافي پلان، ستراتیژیک پلان، مختلف پلانونه دي چې بالاخره د ښار جوړونې وزارت په دې باندې کار کوي چې یو واحد پلان هغه د ښارونو د جوړولو لپاره، یا د هر ښار یا هغه جغرافیایي موقعیت دپاره، د هغه اجتماعي او اقتصادي او د هغوی هغه څه منابع چې د هغوی په نظر کې نیولو سره یو پلان ورته جوړ کړي. سره له دې نه بیا هم موږ وتوانېدلو په لومړي ځل باندې چې منګه د هونیسوفلاپ سیمه کې تقریبا له 200 نه زیات د بزمکه چې هغه غصب شوی وه، هغه منګه د محکمې په حکم باندې، محکمې د دولت په نفع باندې فیصله کړه، او دا یې له متصرفینو نه راوګرځوله. ټول په ښار کې هغه لارې چې یا پارکونه چې هغه غیر قانوني توګه ورته کې دکانونه جوړ شوي وو، یا نور مسایل همدا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، ښاروالۍ په دې کې کار کوي او دا لارې تصفیه کوي، پاکوي، تر څو چې موږ د ښار دپاره یو واضح عملي د شرایطو مطابق پلان ونه لرو. همیشه دغه د متصرفینو یا غاصبینو دپاره یو فرصت ورکوي تر څو هغه شنې ساحې، تفریحي ساحې، حتی نورې خدماتي ساحې هغه یا غصب کړي یا تر تصرف لاندې راولي. نو زمونږ بحث له ښاروالۍ او همدارنګه له ښار جوړونې وزارت سره او د مدیریت عمومي ادارې سره روان دی چې تر څو موږ د پلي عالم دپاره یو عملی داسې پلان جوړ کړو چې هم د ټول خلکو چې کوم موجود دي د هغوی ستونزې حل شوي، او هم له دې دخله اړخونو سره چې دا یو قوي همغږي موجوده دي، داسې
پیغی کی ټول هغه خدمات چې لازم دي هغه د پلان سره همزمان پیل شي. دسی نه شي چې نن یو سرک جوړ کو سبا د برېښنا په خاطر باندې هغه سرک بیرته موږ له منځه یو، یا نن د برېښنا لپاره کار پیل کو او بیا د اوبو رسولو لپاره موږ هغه بیا یو لښتی وسکو یا یو پل پلچک له منځه یوسو او بیا د اوبو لپاره پیسې نه لرو. موږ وکولای شول چې دغه همغږي ایجاد او خوشبختانه د پل عالم لپاره هم د حمل په میاشت کې به د اوبو رسولو طبقه چې کومه ده هغه هم منظور شوې ده او د هغې کار به معملا پیل شي. او دغه سطحي ساحې شنې ساحې تر د هغوی لپاره چې اوبه نه وي نور ټول لکه د برېښنا وزارت، د زراعت وزارت، د اراضۍ ریاست، د ښار جوړونې ریاست وزارت، د همدارنګه د خپله ښاروالۍ محلي ارګانونه دغه ټول خپل پلانونه په یو پلان کې را داخل نه کړي،
بله. یو دوه موضوعګانې نور یې پاتې شوې، خیر وروسته اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون را وکړي په 0909 203 540 او هم 0800 225 555. همداراز که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ځانه معرفي
کړئ.
مهرباني، د لوګر په ارتباط څه پوښتنه لرئ؟
بله، پوښتنه مې دا ده وادي تاسو چې په لوګر کې هم دا د ایش شته که نه شته، او بل هم د منصور پهلوانان هلته ډېر دي که رسول په دې وکړو.
مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
سلامت اوسئ تکین صاحب، مهرباني کوئ. ډېره مننه، مهرباني کوئ.
والي صاحب سوال دا پوښتنه کوم، د ډېر ښه موضوعګان اشاره وکړه په بېلابېلو برخو کښې، زه باید ورته ووایم آیا د غوا په اړه قیم تاسې څه کړي د کوچیانو په اړه معنا دغه په اړه باندې چې غوا ته معنا یو سا کر سولی دي که هغه هم اوس هماغه سل ځایونه د خلکو د خوا ته رنج شوي دي. یعنی دغه سوال او باید زه دته
کوچانو مسله په لوګر کې مطرح ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به ورشو مېلمنو ته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، ولایت په ولایت پروګرام، سلامت اوسئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
ډېره مننه ستاسو نشنی اوریدونکي، قلمیار یم د کندهار ولایت غورک.
مهرباني قلمیار صاحب، د لوګر په ارتباط.
ډېره مننه ستاسو مېلمنو ته، زما د واجب ستاسو دا پوښتنه ده آیا چې په رژیم کښې ولسوالۍ ته د واورې د لارې بند کښې دي ورته ته سر وخت رسوای شي. خپله پوښتنه مې دغه ده چې په لوګر کښې روغتیایي
ډېر
خلک و پاکستان ته د روغتیایي لپاره نه ځي، او بله پوښتنه مې دا ده چې
بس نو صحیح ده. ډېره پوښتنې زیاتې شوې، یو اوریدونکی بله منتظر ده، خیر دوی ته به نوبت ورکړو بیا نو بس ده. دې اوریدونکو مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم صاحب، سلام تاسو ته او مېلمنو ته وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ، غزنی نه خبرې کوم تاسو.
مهرباني کوئ صاحب،
مېلمنو دا پوښتنه ده چې د لوګر په ولایت کښې لکه څنګه په غزني کښې ګورو د ریشن په اړه مثلا دلته د خوشن په قضایي ارګانو کښې کوم چا کار باندې پیسې نه خلاص کېږي، مثلا آیا په لوګر کښې هم د په اداري کارونو کښې کوم ډېر خلکو کار باندې هلته بي پیسو کار خلاص کېږي، آیا که همدلته غزیر دوم دی مثلا بي پیسو کار نه کېږي، هله دلته قاضیان
مننه. سلامت اوسئ، کور ودان، خوشحاله اوسئ، کور ودان، کور ودان. لومړی به وکیل صاحب که تاسو په دی ورستي اوریدونکو په څرګندونو نظر څرګند کړئ، په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ لکه دی چې وایي چې په غزنی کې هغسې وضعیت دی، په لوګر کې همداسې دی؟
الحمدلله زه به په ډېر جرأت سره ووایم، او دا خبره د افغانستان اسلامي جمهوریت سترې محکمې ته چې د نظام درېیم اساسي رکن جوړوي دوی ته جوته، او معلومه ده چې زمونږ په قضایي ارګانونو کې د رشوت اخیستلو او ورکولو بده پدیده او شومه پدیده د افغانستان د نورو سیمو ساحو د قضایي ارګانونو په نسبت باندې په کلي ډول باندې فرق لري، او زه به په جرأت سره خبره وکړم چې کاملا دا شتون ونه لري، لږ لږ مشکلات کوي، هغه ما ته هم نه معلومه کې ځکه غایب نه لرو، خو کله چې قانون فو محترم حلیم صاحب چې د سرې محکمې نه به رئیس وټاکل شو، د لوګر د استنا پخوانی رئیس ښاغلی حمید نجیب محمد نجیب حمیدي غوښتل چې یو هیئت په ټول افغانستان کې ګمارلی وو چې په ټول افغانستان کې د ستر محاکم وګوري څه وضعیت ته، بالاخره هیئت چې د خپل ګزارش د افغانستان سرې محکمې عالي شورا ته وړاندې کړی وو، د عالي شورا یو مکتوب لوګر ته راغلی چې لس غوره قاضیان د افغانستان د استنا محاکمو ته وښایي، معرفي کړي چې موږ د افغانستان په نورو محاکمو کې دا ځای په ځای کړو، بیا یې په مکتوب کې دا خودلې و چې د افغانستان په کچه باندې لوګر هغه ولایت ده چې په قضایي کچه کې د فساد کچه یا شتون نه لري، او شتون لري په ډېره ټیټه اندازه باندې، هماغه و چې د بلخ ولایت چې د قضایي بحث کې د فساد یو لوی مثال ورکړی و، د بلخ محکمې ته د لوګر څخه قاضي معرفي کړ، او په خپله د لوګر د استناد محکمې ته هم د لوګر څخه خپل قاضي
واخیست،
د لوګر د محکمې د محاکمې د رئیس په صفت باندې وګمارل، زه د لوګر د بچی په صفت باندې او دا چې په لوګر کې دا وکړ، هلته سیاسي او کلیوالي تجربه لرم، د لوګر قضایي ارګانونه الحمدلله د افغانستان د نورو قضایي ارګانونو
سلامت اوسئ. بله مننه، سلامت اوسئ وکیل صاحب، کور بدن. د دې لپاره چې پوښتنې زیاتې دي ځکه وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې لویږم، والي صاحب که تاسو هم د کوچیانو په برخه کې دوی ته ووایاست یو وخت ټاکل شوی و چې نه پوهېږم شپږ زره نمرې کوچیانو ته ورفی شي، بیا په هغه باندې جنجالو، د کوچیانو د حقوقو په اړه د دې اورېدونکو پوښتنې ته که ځواب ووایاست مهرباني.
په لوګر کې ټول واړو غټ دراتیا قومونه په ژوند کوي چې کوچیان هم څنګه چې نور قومونه حق لري، همدغسې دوی هم حق لري، او موږ د دوی دپاره پخوا هم دلته پخوا وختونو کې لیسه جوړه شوې ده، په دوسو وختونو کې په هغه کې نهه سوه تقریبا زده کوونکي درس وایي، د هغوی سره مختلف مرستې کېږي، د ظرفیتونو په لوړولو کې تیار کلینیکونه ورته جوړ شوي دي، د هغوی د مالدارۍ سره کافی مرستې زراعت لوري کېږي، اما په لوګر کې د ځمکو موضوع چې ده دا یوازې په کوچیانو پورې نه، بلکې دا په مجموع کې یوه ستونزه ده چې په دولتي ځمکو باندې حتی کله کله د اشخاصو حتی د ادارو ترمنځ ځمکو باندې ستونزې موجودې دي، حتی زه ویلی شم چې د ځمکو پر د انکشاف او بیا رغونې په وړاندې باندې حتی په د ناامنۍ د امنیت په وړاندې باندې لویه ستونزه هغه د ځمکو مافیا، د مواد مخدر او مافیا او د وسلوالو مافیا چې دا یو خبیثه مثلث جوړوي، چې دا واقعا یو زمونږ دپاره هم په امنیتي ډګر کې هم په اقتصادي او هم په انکشافي حتی په حکومتدارۍ کې دا یو داسې مثلث دی چې زمونږ دغه خدمات له ستونزو سره مخامخوي او ولس د دې نه محروموي. په هر حال زمونږ ټول ادارات هغه که هر څوک چې د لوګر اوسېدونکی وي په لوګر کې وي، او هلته هر یو پروژه ډیزاین کېږي، هغه که د ځمکو ویش وي، هغه که د په ښاروالیو کې وي، هغه که په نورو ساحو کې وي، له دې نه به د کوچیانو په ګډون باندې ټول د لوګر
ډېره مننه. اوس که د امنیت موضوع ته راشو، د امنیت په ارتباط یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې وایي آیا په لوګر کې داعش فعالیت لري او که نه لري، بل د طالبانو د مختلفو ډلو په ارتباط یې ویل چې کومه یوه یې زیات نفوذ لري، په مجموع کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اصلا داعش خو اصلا په لوګر کې وجود نه لري، اما زمونږ غواړم چې ځینې فاکتونه درته ووایم د امنیت په اړه باندې.
مګه همیشه کوشش کوو امنیت په خلو روان دی. اما موږ د دې لپاره چې وچې بشپړ امنیت دی دا به مبالغه وي. اما غوښتل بلې ښه کېږي. د مثال په توګه باندې سږ کال د تېر کال په نسبت باندې زموږ د خپلو امنیتي قواوو په تلفاتو کې 55% کمښت راغلی دی. زمونږ امنیتي پرسونل لومړی چې مونږ رالو 9.8% مونږ کمبوتات لرل چې تشکیلات کم ول چې اوس مونږ ملي اردو ته 500 یو ملي پولیس یو 30 میکانیک ته 390 120 سره محلي پولیسو ته جذب شوي دي چې دا د دې شاخص دی چې ولس د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ دی. او دغه فیصدي له 9.8% دا 9% ته راښکته شو. او همدارنګه په تېرو 9 میاشتو کې مونږ تقریبا زموږ امنیتي ځواکونو د ولس په همکارۍ باندې 1,100 کیلوګرامه مخدره توکي چې قاچاق کېدل هغه نیولي دي. یو قاچاقبر پکې مړ شوی دی او 10 تنه نورې ژوندي نیولي دي. حتی تر دې پورې زه ویلی شم چې وکیل صاحب هم د هیات په ترکیب کې په ازره کې دی تر څو هلته مونږ د ازرې شریف نجیب او واکن د سولې او د دې نظام طرفدار ولس دی. هغوی ته د ځینو پروژو دپاره هلته تللی دی سروې کوي تر څو مونږ په راتلونکي کال کې وکولی شو هلته دا پروژې عملي کړو. ازره او همدارنګه نورې ولسوالۍ که مونږ وګورو که ممدغه ده که خوشي دی که مرکز دی زموږ د امنیتي ځواکونو تر شا د ولس ملاتړ ورځ تر بلې زیات شوی دی. د هغوی همیشه تخبیر شوی دی. دا هغه شاخصونه دي چې مونږ کولای شو ووایو چې امنیتي وضعیت بل هر وخت په نسبت باندې کم شوی دی. مونږ که ټولو پیښو ته وګورو تقریبا مونږ د تېر کال د حمل ثور د 3 میاشتو لومړنیو او تر اوسه که مونږ وګورو تقریبا د پیښو په پیښو کې تقریبا زمونږ 70% زمونږ پیښو کې کمښت راغلی دی په امنیتي پیښو. البته د ماینونو ښخول او همدارنګه له کوچنیو ماشومانو نه استفاده کول د ښځو د چادریو نه استفاده کول د لنګیو نه استفاده کول دا داسې کارونه دي چې متاسفانه نه له اسلامي نه له انساني او نه له افغاني دود او فرهنګ سره برابر دي او نه دي د دغو درې واړو په ګټه باندې دي چې دا هغه څه دي چې مونږ د ولس په همکارۍ باندې هڅه کوو چې دغه مفاهیم ځکه مونږ د پکتي خلک زمونږ د منبر خلک زمونږ د حجرې خلک دا هغه درانه خلک دي چې متاسفانه د مخالفینو د دغو کړنو په نتیجه کې کله نا کله دوی هم له ستونزو سره مخامخ کېږي. او زموږ به ټوله هڅه دا وي چې ولس دغسې یو زمینه برابر کړو تر څو هغوی وکولای شي هم د وطن خدمت وکړي هم د خدای عبادت.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. که تاسې د کرومیټ ډبرو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. که څه هم زموږ د اوریدونکو اسما پوښتنه کړې وه چې ولې ورڅخه استفاده نه کېږي، خو داسې خبرونه له ډېر وخته خپرېږي چې دا کرومیټ ډبرې په قاچاق پاکستان ته وړل کېږي.
ډېر زیاته مننه جناب سروان صاحب. کرومایټ د افغانستان په ځای کې نوم لري، بیا د افغانستان په کچه په خوست او لوګر کې خاص اهمیت لري. بلاخره مقایسوي ډول باندې د لوګر کرومایټ د افغانستان خوست نه بیا وړاندې دي. په لوګر کې محمد اغا کرومایټ لو ادرس او غلي ولسوالۍ ده چې موږ ور باندې ویاړو. د افغانستان ملي سرمایه ده او د دې په حفظ او ساتنه کې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه ولایتي اداره خپل کار کوي په اخلاص سره صداقت سره کار کوي چې قاچاق مخنیوی وشي. خو د یو واضح قانون او طرزالعمل نه شتون چې د کرومایټو د معدن د استخراج او د قرارداد په ورکړه کې شتون نه لري او په دې باندې لاکار روان ده. او د امچو امنیتي مسایلو باندې چې مخکې جناب والي صاحب او تاسې او دوستانو ورباندې بحث وکړو چې لوګر یو له هغو ولایتونو څخه ده چې مخالفین غواړي چې دا ولایت نه امنه وساتي او په اوبه خړې کې او مایان کې ونیسي. چې مثال دی راوړو چې قاچاق په لار برابره چې د کرومایټ یا د مواد مخدر چې ترافیکي چرایي نه په استفادې شکل استفاده وکړي. دغه دلایل دي چې د کرومایټ په استخراج کې قانون بودن شتون نه لري. اما بیا هم یو قرارداد لکه مخکې چې جناب والي صاحب ویلي چې قرارداد ورکول شوی دی، اما چارې لا نه دي تکمیل شوي. موږ په محمد اغه کې په مرکز پل عالم بابوس کې په خوشي کې او په ادره کې د ماده د کرومایتو غني زیرمې لرو. هماغه چې د جلال صاحب ولسمشر د حکم په اساس د والي صاحب په وړاندیز او زمونږ په مشوره ادري ولسوالۍ ته هم د معدن او د پټرولیم د وزارت نماینده راغی. په دې ادره کې چې کوم لوی کان دی د نورو کانونو په نسبت باندې هغه د کرومایتو ده، دا یې سروې کړي، دا یې د هغه تخنیکي ارقام او معلومات ځان سره واخیستل تر څو کابل ته مراسله کړي او د دې د قانوني استخراج او قرارداد ورکولو لپاره یوه د حل لاره پیدا کړي تر څو د قاچاق په مخنیوي کې کار وشي. افغانستان کې ډېر ولایتونه دي چې معدنونه کې قاچاق کیږي، چون لوګر مرکز هم ندي او پاکستان سره هم خلاصه پوله لري. نو زمونږ د معدنونو دښمنان نه غواړي چې دا معدنونه په قانوني شکل باندې استخراج شي او بل اخره دي چې د بین دول قراردادونو په اساس باندې هغه د باندې ملک د ملک څخه د باندې صادر شي. هماغه د لوګر کې د کرومایتو د قاچاق لپاره هم له مرکز څخه باندې سیاسیون یغوی په خپل کټه لټوي او هم وسوال مخالفین دواړه او بخړوي او مايان کې نشي خرجاتې کوي. خوشبختانه دي نوی وایي پراتک او د نوی ادارې د امنیتي ځواکونو امنیتي مسؤلینو پراتک سره د کوپاتو د قاچاق د مخنیوي لپاره د پیګام نه اخیستل شوی دی. زه هیله لرم چې جرأت سره وایم چې نور نوی کال باندې نور کلونو په نسبت باندې د کرومایتو د قاچاق کې کمه پیسې دی ونه.
ډیره زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورځو. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایي او د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل زموږ میلمانه دي. د ټلیفون شمیرې د 0992235340 او بیا هم 0982255. اوریدونکو هم لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، متاسفانه دوی ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي. ازادي
راډیو، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم،
مهرباني لکم. زه
د هلمند ولایت د بولان سیمه سیمه اړیکه نیولې عبدالروف باغرانی.
مهرباني باغرانی صاحب،
زه د مشران ته هیله لرم چې وطن کې او پر ولس باندې ډېر معنا د امنیت برابر کې او ډېر خراب ده.
بله، تاسو د لوګر په ارتباط څه معلومات لرئ؟ که د لوګر په ارتباط پوښتنه لرئ، مهرباني.
یا د هلمند په
اړه مننه. سلامت اوسئ. موږ ته د لوګر په ارتباط خبرې کوو. کله چې د هلمند نوبت راغی، بیا تاسو ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
عبدالسلام سلطانی د ولایت لوګر اسم.
مهرباني سلطانی صاحب، اله پیلا چی یو د لوګر څخه یو وردون کیلرو. مهرباني،
ما پیغام خدا شکایت خدا نظر خدا به جناب والی صاحب میرسونم.
مهرباني سلطانی صاحب، متاسفانه چې تلفون مقطع شو. خیر، بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده، ولایت په ولایت پروګرام دی. مهرباني او څژر. مهرباني کوي صاحب،
څنګه جوړه تیار په خیر
یم؟ سلامت اوسئ. مهرباني لکم زه
کرکاته
ولایت خبرې کول مر څنګه پر کال دی تا پلا وګوره
کجکای مرجان. نه متاسفانه چې مهرباني، تاسو سر دل
بله مننه، تاسو دې موضوع نه خارج خبرې کوي. مننه کوم له ټولو اوریدونکو کور ودان. متاسفانه چې دې لوګر په ارتباط مو پوښتنی و نه کړي. نو کله چې د تاسو دې ولایت نوبت راغی، په هغه وخت بیا دې خپل ولایت په ارتباط ټلیفون وکړي، ازادي راډیو سره تماس ونیسي. خیر، اوس به بیرته ورشو میلمنو ته. ولی صاحب، یو پوښتنه دې اسما بیبي دې لوګر دی مس عینک دی لرغونو آثار په ارتباط دا وای چې آثار ورکشوی دی د لوګر دی لرغونو آثار یو نندارتون خو په پراک کې هم جوړ شوی دی او ډیر لشه استقبال او ارکلی سره مخامخ شوی دی. آیا دا خبره هم حقیقت لري چې ځینی آثار ورکشوی دی؟
نه، د هیل د مس عینک آثار ورکشوی نه دی. تاسو خبره دي چې څومره مخکې په خارج کې په په چک جمهوریت کې دیږي تاریخي آثار هغه ننداري ته هم کې خودل شول او دني کابل کې دی د دې دوره کې چې راځي متخن تر زور نه زیات تاریخي آثار مونږه انتقال کړی دی په محمد اغا کې مونږ ورته ورته میوزیم د پاره ځمکه تخصیص کړې ده معدن وزارت میوزیم د پاره دی د دیوال او د ودانۍ وعده کړې ده ان شاء الله پس څنګه به دا همدلته را انتقالیږي البته په نورو ځایونو کې مونږ شکایتونه لرو په خروار کې مونږ په کافر کوټ کې همدارنګه په سجاون کې مونږ د دې ځینې راپورونه لرو چې متاسفانه وسلوال په ډېره نازن مردانه توګه باندې غواړي دغه ځینې آثار قاچاقي د دې لپاره هم مونږ خپل تدابیر نیولي دي چې مخه یې ونیسو اما په هر حال دا یو ملي شتمنۍ ده دا په ټول ولس پورې تړاو لري دا یوازې د پولیس یا د حکومت دنده نه ده ان شاء الله د لوګر ولس څنګه چې موږ سره په ټولو برنامو په تطبیق کې مرسته کړې او زه واقعا غواړم دغه هر څه لاسته راوړنه چې موږ لرو دا د لوګر شریف ولس ته د دې هغه امتیاز ورکړم ځکه د دوی له همکارۍ نه پرته مونږ نه شوای کولای چې په لوګر کې هم د امنیت په برخه کې هم د انکشاف او د اقتصاد په برخه کې مختګ وکړو او دغه مختګونه په دوی پورې تړاو لري او هیله مې ده چې دغو معدنونو
ډېر زیاته مننه. یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه مخکې وشوه چې وایي د مس عینک د سیمې اوسیدونکو ته به ځینې امتیازونه ورکول کېږي لکه ځمکه به ورکول کېږي. هغه خلک فکر کوم چې هغو خلکو ته اشاره ده چې بې ځایه کېږي به نو دوی ته حکومت کوم امتیاز ورکوي او څه اسانتیاوي؟
او د میځاینک چې کوم ارتک کلی دی د استملاک د پروسی لپاره چې کوم وړاندیز موږ ریاست جمهوریت کړی وو هغه د معدنو د پټرولیم دی وزیر صاحب او عمران دی راځي د مستقل ریاست له خوانه چې کوم مشترک وړاندیز شوی وو د اتو کلو د استملاک خو اصل یو کلی انتقال شوی وو دا متبقی پاتې دی په دې کې ولی کلی د کوز چیناره برکای پاچی ګورګاب او همدارګه توپکایو د شیسو تنګي قلا ولی ادم کلی دا ټول هغه کلی دي چې دوی ته په د قانون مطابق او ان شاء الله په لوګر کې او تزمک ورکول کیږي بدر تزمک به ورکول کیږي او د دې ترڅنګ د دې لپاره دا هم یو بل امتیاز دی چې د مساینه کې دا اوس هم ډېرې کارکونکي چلته کار کوي که پیرداران دي او که نور غیر ماهر کارګران دي هغه اکثر د همدغو کلو د همدغه محمد اغي د ولسوالۍ د اړوندو کلو نه مونږ هلته استخدام کړي دي. په راتلونکي کې هم چې هر قرارداد کېږي په ټولو هغه قراردادونو کې که هغه د اکتشاف په برخه کې ورته ضرورت وي او که له هغه نه وروسته د استخراج په وخت ورته ضرورت وي مونږ به ټول زمونږ لومړیتوب به دا وي چې که ماهر کارګر هم پیدا کیږي لاندې قسمې نه به نیول کیږي او که غیر ماهر خو به په هر صورت
ډېره زیاته مننه. وکیل صاحب مخکې یو اوریدونکي قلمیار صاحب فکر کوم چې د روغتیایي اسانتیاو په ارتباط پوښتنه درلوده چې په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ آیا هلته هم خلک د معمولي ناروغیو لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او که څه ناڅه امکانات شته؟
افغانستان کې د صحت ستونزې دا په یو تجارت باندې له پاکستان ګاونډي هیواد سره او له هندوستان سره بدلې شوي دي. مثلا دولتي چارواکي چې په لږ عادي ناروغۍ اخته کېږي نو بیا خپلو مشرانو ته خپل لومړیو رهبري مشرتابو ته وړاندیز کوي چې زه هندوستان ته د چک لپاره ځم یا د دې لپاره ځم یا د دې لپاره ځم. دا مسله په عام طور باندې هغه کسان چې پاکستان سره تګ راتګ اسانه ده هغوی ته هم تقریبا یو بهانه ده. خو په مجموع کې غټې صحي ستونزې د افغانستان په کچه باندې چې په نورو ملکونو کې تداوي کېږي او معالجه کېږي مخصوصا په هندوستان او پاکستان کې په افغانستان کې امکانات نشته. ده په کلیواله کچه باندې څنګه د صحت په برخه کې زه چونې ډاکټر یم مونگا یو رهنمو یا گایډلاین ورته لرو چې بی پی ایچ ایس ورته وایي ای پی ایچ ایس ته وایي ای پی ایچ ایس دی ولایت په کچه او د مرکز په کچه بی پی ایچ ایس دی ولایت د لرو ولسوالیو په کچه باندې هغه ته کار کیږي. دا سیستم د دنیا نه د دنیا نور صحیح سیستم نه کاتې سوی په افغانستان کې تطبیق کیږي. مثلا مونږ یو مرکز صحیح جامع لرو یا یو مرکز اساسي لرو په اساسي کې خو استخدام د نرس په سوی باندې او د وکسیناتور او قابلیت په سوی اوس ډاکټر لري او په مرکز صحیح جامع کې په خو یو ډاکټر به اوس یو ډاکټر او یو زنانه ډاکټره چې ولادت ورکي او زمي صحیح ولادي ناروغي کاور کی دغه بي بي ایچ ایس اي پی ایچ ایس په افغانستان کې تطبیقيږي. څنګه چې تاسو جناب سروان صاحب چې په هلمند کې یا په نور افغانستان کې مخصوصا په ګر کې خلک لسی څنګه سره مخ دي هغه څنګه په صحیح بخش خدماتو کې نه بلکې د صحیح بخش په تمویل او ډونیشن کې ده. د مثال په ډول باندې د افغانستان نفوس چې د سی ایس او یا د مرکزی اسرائیل خوانه په جرل سره درې اتیا کال کې خپل سوی دا کاملا له اوسني نفوس سره فرق لري. د مثال په ډول باندې په اول موږ لوګر در خیاس کو لوګر درې اشاره څو لکه نفوس خو دل سوی ده. په داسې حال کې چې لوګر کې یوازې صحیح خدمات په میاشتنی ریپورت کې چې کله صحت کې موږ هغه درکو له تنظیمو یا د معرف نه موږ خپل ارقام او ډیټا اخلو نو د لوګر نفوس چې کم یو میلیون ته رسیږي موږ خدمات درې لکه کسانو لپاره کوو. صحیح ډونر یا موږ نړیوال تمویل کې هغه د سیسو په ادرس موږ ته پیسې راکوي او موږ صحیح خدمات یو میلیون کسانو لپاره په لوګر کې بیا په ټول افغانستان کې په مقایسه وي ډول باندې درد کا نو ځکه صحیح خدمات څنګه چې د خلکو تقاضا ده څنګه چې صحیح ستونزې په افغانستان کې په نورو لرو پرتو ولایتو کې دي په لوګر کې هم دغسې موږ سره لاس په ګریبان شو. دا ستونزه د دولت نه ده بلکې د دولت په تمویلولو ډونرانو پورې اړه لري چې هغوی دا خبره کلکه نیولې ده چې موږ تاسو ته د سیسو په ارقامو باندې خدمات کومک درسره کوو. لوګر کې یاد لرو خرواره یو له هغو دوو ولسوالیو څخه دي چې د ژمي په موسم کې د واورو په اورېدلو سره دوی له صحیح ستونزو سره مخ کېږي. اما دواړې ام ادر ام خروار زایشګاوي یا د مور ماشوم لپاره کلینیکونه لري یا هغو لپاره ډاکټران لري جراحان لري انستیزیولوژ لري. خوشبختانه په ادره کې دغه د ولسمشر د حکم په اساس او د جناب والي صاحب د زیات فشار په ادرس باندې هغه همکاري موږ سي اوس په ادره کې جراح هم استخدام کړی او د زنانه ډاکټر لپاره هم کار سوی ده. دلته د طب ډاکټران کار کوي په خروار کې هم همدغه چې طبي ډاکټران سره کار کوي. په نورو ولسوالیو کې محمد آغا خوشی او پل علم او برکی بارک دی او برکی برکی منگه وخش جان دو پندوس پیستری در شب خانه لرو پا لودین که منگه هم والتی او پندوس پیستری در شب خانه لرو پا مرکز که ولایتی روختون لرو ستونزی کورکی گی لوگر کابل تنیز دیده. اما ډېر ستونزې په خروار او په ادو کې وي چې مخکې تفسیره ما پیوکړله هغه به د وزارت ستونزه نه وي بلکې د نړیوالو همکارانو یا د کومک کوونکو هیوادونو یا شبکو ادرس ته چې هغوی موږ ته کم کومک راکوي او خدمات د ډېرو خلکو لپاره عرضه کیږي. زه هیله لرم چې ولسمشر جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په صحیح سکتور کې یو پروګرام په کار اچولی ده. هغه پروګرام داسې ده چې دا له ډونرانو سره د افغانستان د معارف په ارقامو یا په احصایه باندې یو توافق ته رسیږي او د معارف د وزارت چې کوم ارقام دي د هغو په ادرس باندې به د افغانستان صحیح خدمات حمایه کیږي او تمویلیږي. به په دې سره زه امید لرم چې ډېرې ستونزې حل شي مخصوصا په لوګر کې د نایب امین الله خان روغتون چې جناب والي صاحب په خپله لومړۍ تبصره کې دې تبصره وکړله چې د پاکستان دوست اسلامي هیواد لخوا نه دا اته کالو کېږي چې کار سوی ده. چون دا یوه سیاسي پروژه ده په افغانستان کې سیاسي ادلون بدلون لري یا پاکستان کې راځي د دې پروژې آغاز او درېدل ورسره له سیاسي تحولاتو سره تړلي دي. هیله لرم چې د افغانستان د نوي حکومت رهبري چې جناب والي صاحب تبصره وکړله د پاکستان حکومت دې ته وعده وکړي چې د دغه روغتون پاتې برخې چې ډېرې کمې برخې پاتې دي دا تمویل شي په سر باندې ورسیږي په اکمال ورسیږي. دغه روغتون بیا د سیمې په کچه باندې یو معیاري روغتون ده چې نه تنها موږ په کابل کې نه لرو بلکې په نږدې ګاونډ هېوادونو کې به هم نه وي. په دې سره به د لوګر د خلکو نه بلکې د بیزونو او د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي. خدای وکړي چې موږ صحیح خدمات د افغانستان د نورو سکتورونو سره یو ځای نسبتاً چې اوس په کوم حالت کې دی لکه مخې ته ولاړ شي.
بله ډېره مننه. یعنی ستاسو منظور دا دی چې اوس چې په نسبي ډول د دواړو هیوادونو اړیکې ښې دي نو له دې فرصته باید استفاده وشي. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. ولی صاحب یو پښتنه دي زرین کوچی ده
د نیلم جناب سروان صاحب مشکل دي توالي پټ تور صحیح.
بله بله
دا پروژه ما ته معلومه ده چې کال زده د دویمه دوره ورکاله تر کې خلاصي کې ما دا پروژه په اټمال نه رسیږي. دا د کابل اسلام آباد په اړیکو پورې اړه لري. د کابل او د اسلام آباد چراغونه لږ شنه شي په پروژه کار کوي کله سره ستې یا سر سي نو بالکل پټه پدري
پټه پدري
شي. بیا مو دغه سړی دا
او هله ده چې والي صاحب
سي ونه وري د بالا وزیران سره کې نه وري
بله نو هیله ده چې والی صاحب لا زیاته توجه ورته واړوي. والی صاحب د زرین کوچی پښتنه ده قسم تاسو دې موضوع ته اشاره هم وکړه خو که لنډ ځواب بیا هم ورکړئ. دی وایي چې د کابل لوګر دوهم سړک به دقیقا کله پیل شي؟
قرارداد لاسلیک شوی دی. موږ غوښتل چې تیره پنجشنبه یې عملي کار پیل کړو اما بیا هم کله ناکله د ځمکو مافیا دغه سی اوازې خبروي چې ګواکې د سړک اوږدو کې به د خلکو ځمکې نه استملاکېږي. بیا بالاخره موږ د ولس سره یو څه مقدماتي جلسې ونیولې تر څو هغه رښتینی معلومات دوی په وا کې وکړو چې په دې سړک کې څومره ځمکې راځي او هغه شخصي وي هغه به د استملاک د قانون مطابق استملاکېږي او ملت حق به په دولت نه خورو او د دولت حق به په ملت باندې نه خورو. دغه یو څه دغو مقدماتي جلسو او موبلایزیشن او دغه د خلکو انسجام او بسیج کول یو څه دا شاته وغورځوله او د دې تر څنګ موږ غواړو چې د اوبو برېښنا د وزارت او همدارنګه د کابل د ولایت او بیا د مخابرات وزارت سره یو څه نوره هماهنګي وکړو چې فایبر نوري چې کوم لین دوم تیریږي هغه هم زمان دې سړک سره داسې ډیزاین کړي چې تر سړک لاندې راي نه شي تر څو دغه سړک کار عملا انشاءالله زموږ پلان دی چې څومره زر کې درته پیل کړو. موږ البته دا په دغه مقدماتي او همغږي چې د نورو وزارتونو سره موږ مخبه تړاو لري خو په هر حال زموږ اراده دا ده چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ باندې کار پیل کړو. پنجشنبه ونه شي
ډېره زیاته مننه د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایی او د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولي وکیل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا هم پوښتنې وکړئ. دا سړی راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12:30 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې دې شي.
سبا کوم د تورې زلفې پیارا کړي شلې سبا کوم د تورې زلفې پیارا کړي شلې سبا کوم د تورې زلفې پیارا کړي شلې انتظار کی ہم ساتھ کے ملن دے شلے سبا کم دے توری زلفے پیارا کرے شلے
پورونه مرکه او تبصره په خپل وخت.